په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه پایل سوې چې ډېر وخت یې د شوزو خاص پروګرام نور بس دی یا شکست سکوت ته بیل سوې دی. السلام علیکم. نن پنځشنبه ده، د غبرګولی یا جوزا اوولسمه د جون میاشتې شپږمه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. وروسته له هغې چې د جرمني په منهایم ښار کې د اسلام ضد یوه لاریون په لړ کې د یوه افغان لخوا د چړې په ګزارونو یو پولیس مړ او څو تنه ټپیان شول، د جرمني صدر اعظم اولف شولز نن د دې هیواد پارلمان ته وویل چې دی غواړي افغانستان او سوریې ته د جدي جنایتکارانو د استولو بهیر بیرته پیل سي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي شولز د پارلمان ولسي جرګې ته وویل دغه سي جنایتکاران باید اخراج سي، ولو که هغوی د افغانستان یا سوریې وګړي هم وي. هغه زیاته کړه د جدي جنایتکارانو او د هغوی لپاره چې تروریستي ګواښونه پېښوي په جرمني کې ځای نسته. د جرمني صدر اعظم په دې اړه چې دغه پروسه به بیرته په څه ډول پیلېږي زیات جزئیات ورنکړل، خو ویې ویل چې د کورنیو چارو وزارت یې د تطبیق پر جزئیاتو کار کوي او په دې اړه یې د افغانستان او سوریې له ګاونډیانو سره خبرې پیل کړي دي. نن هم په افغانستان کې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو له واکسین څخه د پاتې ماشومانو د واکسین ورکولو لړۍ دوام کوي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې نن به په ورستي پړاو کې واکسیناتوران هغو کورونو ته ورځي چې ماشومان یې د واکسین له روان کمپاین څخه پاتې دي. دغه بنسټ له خلکو غوښتنه کړې چې د پولیو ناروغۍ ختمېدو لپاره له 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي. د روان میلادي کال د پولیو ضد واکسین ورکولو دویم کمپاین تیره دوشنبه پیل سو او د طالبانو روغتیا وزارت ویلي و چې په څلورو ورځو کې به 11 میلیونه او 2 لک ماشومان واکسین سي. روان میلادي کال افغانستان کې د ګزند یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. تیر میلادي کال شپږ مثبته پیښې ثبت شوې وې چې ټولې په ننګرهار کې وې. د غزې روغتیایي چارواکي وایي د غزې په مرکزي برخه کې پر یوه ښوونځي د اسرائیل په حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل سوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې له دغه ښوونځي څخه حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د یوه مرکز په توګه کار اخیست. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تېرې شپې دغه برید وروسته له هغې سوي چې د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د غزې په مرکزي برخه کې نوي هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. د فرانسې ولسمشر تایید کړ چې ولسمشر ایمانویل ماکرون به روانه میلادي میاشت په سویس کې د اوکراین په اړه د سولې په کنفرانس کې ګډون وکړي. د اوکراین د ولسمشر ویان سریهی نیکیفوروف ویلي چې 120 هیوادونو او نړیوالو بنسټونو د جون د 15 او 16 په سرمشریزه کې د ګډون تایید کړی دی. اوکراین هیله مند چې په دې کنفرانس کې به د روسیې سره د جګړې ته پای ته رسولو لپاره د خپلو شرطونو له لیدلوري سره سم د نړیوالو پراخ ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا لخوا به د دې هیواد ولسمشر مرستیاله کاملا هارس او د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان په دې کنفرانس کې ګډون وکړي. د روسیې په روستوف سیمه کې د تیلو پر یوه چانځای د وی بی پیلوټ الوتکې د برید له کبله په سیمه کې اور لګېدلی. د دې سیمې والی واسیلی ګلوبوف ویلي چې دا پیښه نن سهار وختي په نوو شختینسک سیمه کې سوې او په 100 کیلومتر مربع ساحه کې اور لګېدلی. هغه ویلي چې تر اوسه د ځاني زیانونو راپور نه دی ورکول سوی. د روسیې رسنیو د راپورونو له مخې دا په روان میلادي کال کې پر دغو تاسیساتو درېمه حمله ده. د مارچ او اپریل میاشتو په بریدونو کې د تیلو د دې چانځای فعالیت د لنډ وخت لپاره ځنډول شوی و. په عین حال کې د روسیې د بلګرود سیمې والی ویاچسلاو ګلادکوف هم په ستاري اوسکول سیمه کې د تیلو پر یوه ډیپو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د اور لګېدو خبر ورکړی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. اوکراینی چارواکو تر اوسه د دغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. ورزو د دې خبرونې لنډې خبري برخې ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر وایي هیوادونه باید د طالبانو پر چارواکو د سفر بندیز رعایت کړي. شغل میلر دا څرګندونې متحده عرب اماراتو ته د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د سفر په اړه د یوه خبریال د پوښتنې په ځواب کې وکړي. هغه وویل هیوادونه باید د طالبانو د هغو چارواکو د سفرونو لپاره اجازه ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې نمونه شامل دي. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست سراج الدین حقانی د سه شنبې په ورځ واکته د طالبانو لبیا رسیدو وروسته په لومړي بهرني سفر متحده عرب اماراتو ته لاړ او د دې هیواد له امیر شیخ زاید ال نهیان سره هم کتلی دي. دا هم تفصیل.
متحده عربی اماراتو ته د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر د سفر په خبرګون کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزارت له هیوادونو غوښتي چې باید پر طالب چارواکو د سفر بندیزونو ته پام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر پرون چهارشنبه د می 15 ناوخته په یو خبری غونډه کې په دې اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل:
هیوادونه باید د طالبانو د هغو چارواکو د سفرونو لپاره اجازه ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي. د سفر د معافیت په اړه دغه اجازه د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د 1988 پریکړه لیک له مخې ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه باید دغه بهیر ته پام وکړي.
د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر دروانې اونۍ د سې شنبې په ورځ په رسمي بهرني سفر متحده عربي اماراتو ته ولاړ او هلته یې د هیواد له امیر شیخ زاید النهیان او نورو چارواکو سره ولیدل. دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بهر ته د سراج الدین حقانی لومړنی رسمي سفر دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي دواړو لوریو د متقابلو ګټو او همکاریو د پراختیا پر لارو چارو او د سیمې له ثبات سره د مرستې په تړاو خبرې کړي. نوموړي تیره ورځ په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د غشان د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې د ټرافیکو ډیجیټلي کېدل او د افغانانو لپاره د ویزو په ورکړه کې اسانتیاوي هغه موضوعات چې د اماراتو د طالبانو د کورنیو چارو د وزیر ترمنځ پرې هوکړې وشوي. متحده عربی اماراتو ته د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی داسې مهال سفر کوي چې نوموړی لا هم د امریکا لخوا د تعقیب لاندې کسانو په ډله کې دی او پر سر یې $10 میلیونه جایزه ایښودل شوې. دغه جایزه لا هم د امریکا د عدلیې وزارت په ویبپاڼه کې په خپل حال پاتې ده. سراج الدین حقانی د حقانی په نوم د شبکې چې اوس مهال طالبان موجودیت ردوي مشر پاتې شوې. دغه شبکه د تیر جمهوري حکومت پر مهال د بیلابیلو بریدونو په ترسره کولو تورنه ده چې لامل یې سلګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعته
او اوسم د منځنی ختیځ په باب. د غزې روغتیایي چارواکي پر یوه شونځي د اسرائیل په برید کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د اسرائیل پوځ ویلي چې له دغه شونځي څخه سخت ریزې حماس ډلې پر اسرائیلي ځواکونو د حملو د پلانولو لپاره کار اخیست، خو محلي چارواکو او عیني شاهدانو ویلي چې د جګړو له کبله بې ځایه سو کسانو په دې شونځي کې پناه اخیستې وه. نور په دې راپور کې
د غزې روغتیایي چارواکي وایي د غزې په مرکزي برخه کې پر یوه ښوونځي چې بې ځایه شوو فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه له 1300 زیات کسان وژل شوي دي. د چارواکو په خبره د وژل شوو کسانو 30 ښځې او ماشومان دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې له دغه ښوونځي حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د یوه مرکز په توګه کار اخیست. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دا په غزې تړنګ کې چې اسرائیل بریدونه پراخ کړي د هغو فلسطینیانو چې په سیمه کې د پناه موندلو هڅه کوي د ډلې ایز مرګ ژوبلې وروستۍ بېلګه ده. د تېرې شپې دغه برید وروسته له هغې شوی چې د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د غزې په مرکزي برخه کې د حماس د سخت دریځو په وړاندې چې په خبره ځانونه بېرته سنبالوي نوي هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. د راپور له مخې اسرائیلي ځواکونه په کراتو د غزې تړانګې هغو برخو ته بیا ورغلي چې مخکې پکې عملیات ترسره کړي او دا په سیمه کې د اسرائیل د نږدې اته میاشتنۍ جګړې سره سره د دې سخت دریځې ډلې د مقاومت ښکارندوی کوي. عیني شاهدانو او د روغتون چارواکو ویلي چې په السردي ښوونځي چې چارې د انروا په نوم د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره سنبالوي او اسرائیل نن سهار وختي پرې برید کړی، هغو فلسطینیانو پناه اخیستې وه چې د غزې په شمالي برخه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو او بمباریو له امله تښتېدلې دي. د راپور له مخې په سیمه کې یوه نږدې روغتون او د اسوشیټډ پرس خبریال دغه برید له امله په روغتون کې د الکتر لګه 30 کسانو مړینه تایید کړې ده. ویل شوی چې د وژل شوو کسانو 14 ماشومان او 9 ښځې دي. د اسرائیل پوځ هم نن پنځشنبه پر دغه ښوونځي د جت جنګیالو تکو د برید پخلی وکړ، خو ویل چې د حماس او اسلامي جهاد سخت دریځو له دغه ښوونځي څخه پر اسرائیلي ځواکونو د حملو د پلانولو لپاره د یوه پناه ځای په توګه کار اخیست. اسرائیل په غزه کې پوځي عملیات وروسته له هغې پیل کړي چې حماس ډلې د تیر کال د اکتوبر په 1 د دې هېواد پر قلمرو په پراخ برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 یرغمل کړل.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لست زمل علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي نن په دې خبرونی کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ګډونوالو هیوادونو او آسیایي متحدانو پرون د چهارشنبه په ورځ د سه‌شنبه په ورځ په بخښنی سره د اتریش په پلازمینه ویانا کې د افغان ښځو او نجونو په اړه یوه غونډه درلوده. د دغه سازمان د اعلامیې پر اساس د غونډې ویناوالو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د تلپاتې او باثباته سولې لپاره د ښځو پیاوړتیا او د جنډر مساواتو ته اهمیت ورکړي. پر دې موضوع باندې نن خبرې کوو چې نړیواله ټولنه څنګه د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې کار کولای سي او په دې برخه کې د حکومت څه وظیفه ده. په خبرونه کې را سره د حقونو فعالانی آغلی رابیا ستانکزی، آغلی جلی ولی او آغلی ممتاز یوسفزی ګډون کوي. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ او خپل نظر او پوښتنې را سره شریک کړئ. د تلیفون شمیره ده 00420221240601. پر دغه شمیره که تاسو موږ ته زنګ راوهئ، لږ زنګ راووهئ او دستي مه بندوئ، موږ یې ګورو. ستاسې شمیره د خپل ځان سره یادښت کوو او بیرته تاسو ته زنګ دروهو. او د واټساپ شمیره ده 00420023008111. پر دغه واټساپ شمیره باندې هم تاسو زموږ سره تماس نیولای سئ او خپل نظر را سره شریکولای سئ. د تلیفون پر شمیره باندې لکه ما چې څنګه مخکې وویل، تاسو موږ ته زنګ راووهئ، خو موږ چون چې پر تاسو باندې مصرف رانسي دغه شمیره موږ نه پورته کوو، یوازې ستاسو نمره یادښت کوو او بیرته په تاسو پسې زنګ دروهو. او د واتساپ پر شمیره باندې تاسو کولای سئ چې زنګ راووهئ، موږ یې پورته کوو او په دې خبرونه کې تاسو ته د ګډون موقع درکوو. اوس هم ورځو د میلمنو پر لور باندې. د میلمنې ګورو چې را سره ستکنه، خو تر هغه مخکې به زه وګورم چې دغه راپور د دې اروپا د امنیت او همکاري سازمان چې ګډونوالو هیوادونو په دې غونډه کې اشتراک کړی و، پر دغه باندې به یو راپور واورو او بیا به میلمنو ته ورسو.
د افغان ښځو د ستونزو او ننګونو په اړه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ناستې ګډونوالو ویلي، د تعلیم، کار او روغتیایي خدماتو په برخه کې د افغان ښځو په وړاندې پراته شدید خنډونه او ننګونې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کوي. دغه سازمان د ګډونوالو هیوادونو او آسیایي متحدینو لوړ پوړي استازي دوشنبه د جون درېمه د اتریش پلازمینه ویانا کې سره غونډ شوي وو. د سازمان د اعلامیې په اساس د غونډې ویناوالو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د تلپاتې او باثباته سولې لپاره د ښځو پیاوړتیا او د جنډر مساواتو ته اهمیت ورکړي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ټینګار کړی چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د نړیوالې ټولنې دوامدار اقدام او یووالی اړین دی. د سازمان ویلي غړي هیوادونه او آسیایي متحدین چمتو دي د غوره عملي تګلارو او ګډو هڅو له لارې ښې راتلونکي ته د رسیدو لپاره همکاري وکړي. اخو د ښځو د حقونو افغان فعالان ټینګار لري داسې غونډې هغه وخت اغیزمنې تمامېدای شي چې له افغانستان یا واکمنو چارواکو سره د تعامل لپاره د افغان ښځو او نجونو د حقونو تأمین یو شرط وګرځوي. کانادا کې پخوانی افغان سفیر او د خلکو مخکینی استاد شینکی کړوخیل دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل،
بین ملل ټولنه کولای شي چې د افغان او میرمنو د بشري حقونو د خوندیتوب او غسر حمایت وکړي، په دې شرط چې واقعا د افغان د ښځو بشري حقونو دوی لپاره اهمیت ولري او دوی متحد واوسیږي چې دغه وضعیت باید تغییر ومومي. دوی کولای شي هر ناسته او هر تعامل له طالبانو سره مشروط کړي د افغانو میرمنو د حقونو دوباره احیا کولو او خوندیتوب.
د پوهنتون استاد او فعاله مستوره سیلاب وایي، داسې غونډې ډېرې دایرې شوي، خو مهمه ده چې پایلې مثبتې او عملي وي.
که چیرې داسې یو نشست دایرې سي چې بالاخره د هغې نشست پایلې مثبت اړخ ولري او هغه عملي جنبه پیدا کړي، دا به ډېره زیاته مهمه وي. بل زه فکر کوم په غونډو کې تنها مهم دا نه ده چې د افغانستان د نجونو او میرمنو د تعلیم او د تحصیل حق مطرح کیږي، د هغوی فعال ونډه په سیاسي اجتماع یا سیاسي ټولنه کې هم ډیره مهمه ده. د دوی د کار مسله ډیره زیاته مهمه ده.
طالبان د 2020 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. د دوی رهبر ملا هبت الله اخندزاده او نورې مشرتابه له بیا واکمنېدو راهیسې لسګونه داسې فرامین ورکړي چې له امله یې د افغان نجونو او خزو په وړاندې محدودیتونه ورستر بلی زیات شوی. شاوخوا زر ورځې کېږي چې لشپږم ټولګي پورته میلیونونه نجونې له ښوونځیو منع شوي. د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم تړلي او یوازې په محدود شکل د روغتیا په سکتور نیمه لوړو زده کړو بنسټو کې یو شمېر نجونې زده کړې کوي. د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په خصوصي موسسو کې ښځې له کار راګرځول شوي. د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره سره لا دغه وضعیت بدلون نه دی کړی او طالبان له خپل دریځ نه دي پشا شوي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو اونیزه خبرونه نور بس دی روانه ده. تاسو په راپور کې واوریدل چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ګډونوالو هیوادونو او آسیایي متحدانو د اتریش پلازمینه ویانا کې د افغان شوزو او جنوب په اړه په یو غونډه کې د افغان شوزو پر برابر حقونو باندې ټینګار وکړ او دوی ویل چې نړیوال باید د شوزو پیاوړتیا ته اهمیت ورکړي. پر دې موضوع باندې نن خبرې کوو. غلی ممتاز یوسفزی هم چې د شوزو د حقونو فعال ده له موږ سره وصل شوی د تلیفون لالاري. اغلی یوسف زی ډیر مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړئ او په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. په لومړي سر کې ما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې د نړیواله ټولنه څنګه د شوزو د پیاوړتیا په برخه کې کار کولای شي په افغانستان کې دننه؟
مالا جان سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته ډیر زیاته مننه تشکر کوم تاسو ته چې برنامه کې ما ته وخت مرکز دغه مسله چې تاسو اشاره وکړه نو په دغه درې تاسو کوم درې کال شو چې دغه دوی د افغانستان دغه مشکلات ستونزې دوی حل فصلونه نو دغه مشکل باید ستونزې خپل افغان دوی سره کینی باید ستونزې مشکلاتونه باید دوی سره حل کړي. او مسله دا چې یوازې مسله دا نه ده چې د انجونو د تعلیمي بخش به یا فرد مثال د ښځو مشکلات و ستونزې مونږ ډېر نور هم مشکلات و ستونزې لرو چې فرد مثال یو فیصله چې کېږي باید خپله دغه د ښځو ته باید حق ورکړل شي ځکه چې په دغه کې سیاسي برنامه کو باید دوی دوی سم دي مهم آزادي ده. تاسو فکر وکړئ چې تیر سورز مخ کې مکسیکو کې دغه یو ورځ جمهور د یو ښځه وټاکل شو نو دغه هم موږ لپاره یو درس دی. یو هغه دی چې موږ باید د دې نه باید موږ درس واخلو چې موږ په افغانستان کې سم ښځو ته حق ورکول کېنه چې په سیاسي موارد کې دوی بحث وکړي یا فرض مثال دوی ته حق ورکړل شي متاسفانه چې تر ښځو دغه برنامه کې محروم ده. یوازې مسله د تعلیمي بخش نه دی چې دوی په مذاکره کې د نجونو تعلیمي بخش کې دوی یوازې خبرې وکړي.
شه ډیر مننه اغلی یوسفزی. اوس هم ګورو چې زموږ د خبرونې نور ملمنې وصل کیږي زموږ سره وخت په وخت او له دوی سره به هم خبرې کوو. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په دې خبرونه کې نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ګډونوالو هیوادونو او آسیایي متحدانو د اتریش په پلازمینه ویانا کې د افغان شوزو او جنوب په اړه په یو غونډه کې ویلې دي چې د نړیواله ټولنه باید د تلپاتې او باثباته سولې لپاره د شوزو پیاوړتیا او د جندر جنسیتي مساواتو ته اهمیت ورکړي. پر دې برخه باندې خبرې کوو له میلمنو سره. زما همکار هڅه کوي چې د خپرونې نور میلمنې هم وصل کړي. اوریدونکو تاسو کولی شئ چې زموږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړئ. پر دغه شمیرو باندې موږ ته زنګ راوهئ 00420221124601. دا د تلیفون شمیره ده. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې پر دغه باندې موږ ته زنګ راوهئ او یو څه پریږدئ چې زنګونه راسي او موږ یې بیا د ځان سره ستاسو شمیره یاداشتو او بیرته زنګ درپسې وو. او د واتساپ له لارې هم تاسو کولای شئ چې موږ ته زنګ راوهئ 00420023001111. پر دغه واتساپ شمیره باندې موږ ته زنګ راوهئ او پر دې موضوع باندې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. اوس هم زموږ د خبرونی دوهمه میلمنه اغلی زاهده فیضان هم لمر سره وصل سوی ده. اغلی فیضان ډیر مننه چې تاسو وخت وایستی او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. ستاسو څخه به هم زما پښتنه دا وي چې ستاسو په نظر باندې نړیواله ټولنه څنګه کولای سي چې د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې کار وکړي، ځکه چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ګډونوالو هیوادونو په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د نړیواله ټولنه باید د تلپاتې او باثبات سولې لپاره د ښځو پیاوړتیا او د جندر مساواتو ته اهمیت ورکړي. پر دې موضوع باندې به د اغلی یوسف زئی څخه واورم. یوسف زئی صاحب، په بخښنې سره د اغلی فیضان څخه به واورو. فکر کوم چې د اغلی فیضان رابطه قطع سوې ده. دلته موږ لږ ستونزه لرو اورېدونکو، موږ دغه هڅه کوو چې دا ستونزه حل سي او میلمنې له موږ سره وصل سي. اغلی یوسف زئی، ستاسو څخه به بله پوښتنه هم وکړم. په دا ډول غونډو کې چې د ښځو حقونه مطرح کېږي، په اخیره کې دغه د افغانستان د افغان ښځو حقونه په ټوله کې د امنیت، اقتصاد او نورو برخو سره تړل کیږي، ستاسو په نظر د ښځو حقونه څومره د امنیت او اقتصاد سره تړلی دي؟
ملجانې، په دغه درې کالو کې موږ اصلي مشکل ستونزې په دغه دوی ناسته کې، یعنی هغې نه مخکېم چې دی دوی ناسته په قطر کې د دې نورو بیملوي دوستان سره دوی ناسته کوله، او وروسته هم مشکل حساسي دغه دی چې هلته په دغه ناسته کې خپل افغانان چې اوس خپل حال په افغانستان کې دوی اوسېږي، متاسفانه د دوی ګډون هلته نشته چې حداقل دوی هلته لاړ شي، خپل په ژبه باندې خپل د افغان ښځې مشکل ستونزې هلته مطرح کړي. متاسفانه چې هغه کسان هلته ځي ګډون کوي چې هغوی هغه ورځ چې د افغانستان لکه جمهوریت ختم شو، امارت اسلامي په قدرت ورسېده، او هغوی هم خپل وطن ترک د دې افغانستان نه راووته، او هغه ښځې هلته راځي کینی ناسته کوي، او دغه مشکل ستونزه چې دوی خپل حال په افغانستان کې لري دوی هغه بیانوي نشي، او هغوی هم د ښځو اواز پورته کوي نشي د افغان ښځو چې نن په افغانستان کې دوی دي، او هغوی تظاهرات هم نشته چې دوی د افغان ښځو چې نن په افغانستان کې پاتې دي هغوی نمایندګي وکړي. متاسفانه چې دغه کسان چې نن په افغانستان کې پاتې دي لکه ناسته چې کېږي نه په قطر کې، باید د خپل افغانان نه دوی اته دعوت چی چې دوی خپل اساسي مشکلات مطرح کړي. یوازې بس دا نه دی چې موږ فرض مثال د تعلیم د ښځو باندې بند دی، نور ستونزې مشکلاتونه هم موږ لرو. یو صحیح ده چې موږ وایو چې امنیت راغلی ده، دې کې بدون د شک چې امنیت راغلی، اما امنیت فردي نه ده راغلی، یعنی فرد په امنیت نه دی فلحال. یعنی امنیت په فرد په څه مطلب دا دی چې فرض مثال موږ نن اقتصاد چې بحران اقتصادي راشي، یعنی دغه د انسان امنیت لپاره ډېر مشکل ستونزه دی، لکه چې هغه د دې خپل دوایي مصرف لري، د خپل د کورنۍ مصرف لري، حتی د دوی عاهد په یو کور کې نه وي، 15 کسان په کور کې بیکاره شوی، دغه هم ناهمي ده یو کورنۍ یو فامیل لپاره. نو فرض مثال نور مسائل چې دي د سیاسي موارد کې حداقل باید ښځه په جلسه ګډون ولري. بله مسئله چې موږ په هر اداره کې ښځه هم ضرور ده چې اتلار شي، او ضرورتونه لري چې ښځې اوس فرض مثال یو تذکره چې یو نفر اخلي، حتی خو ټول نارینه خو نه دی نه شي کولی چې هلته کار وکړي، او ښځو ته هم ضرورت دی چې لکه باید میټریک کوي یا فرض مثال خپل اسناد پروسس طی مراحل کوي، ښځو ته هم ضرورت دی. نو بخشی سي کې موږ ښځو ضرورت لرو، او نور برنامو کې چې موږ په دغه افغانستان کې چې ښځو لپاره کار کوو، یو نارینه خو کولی نه شي چې یو ښځه په کور کې لاړ شي هلته دغې مشکل ستونزه حل کړي، او چې ښځه نارینه هلته لاړ شي د دې یو کور، او هغه نارینه هم هغې لپاره نامرمه ده. بنا هم څه زره دي، یعنی په ټولنه کې 50% د ښځو سهم ډیره ضروري ده. یعنی چې موږ په جامعه کې د ښځو په کار کې د ښځو او د نارینه حقونه باید مساوي، داسې نه دی چې د نارینه حق زیات ده او د ښځو حق کم دی. دغه مسئله او بله مشکله مسئله دا ده چې موږ نور ستونزې په ولایتونو کې ډېر زیات لرو. اصلي مشکل دا ده چې امر بالمعروف ما خپله امر بالمعروف سره ما ملاقات مشر سره دلار ما هغه موږ نه ډېره قدردانی وکړه، ډېره ښه موضوعات باندې بحث وکړه. یعنی زه داسې تصور ما نه کوله، ډېره پریشامد برخورد خوه او زه نه پوهېږم چې نور کسان د اماراتو چې مجاهدین په نوم دا خلک ولې ځوروي او امر بالمعروف په هغه خبرې چې هغوی وکړې وایي موږ هېڅکله د ښځو حقونه به موږ باندې موږ هغوی رعایت کوو او د دوی حق ته هره چې د دوی حق دی. حتی دا خبره بیان کړه چې حتی موږ هم غواړو چې د دې ښځو جنکیان تعلیم باید شروع شي او زه مس په فکر نه بده پېږم چې دوی په منځ کې څه خبره دي چې نور کسان خلک آزار اذیت کوي او مشکل ستونزه خلکو لپاره جوړوي. دغه مسایل باید هلته مطرح شي. هغه کسان چې په افغانستان کې اوسېږي دغه
مننه ډیره آغلی یوسف زی. زه به بیرته تاسو ته راستم. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم ځینې اوریدونکي زموږ سره پر لاین دي، هغوی به راواخلو. اول مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه زنګ راوالی دی.
مننه ملالی بشیر خور محمد هاشم کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ څخه ټلیفون پکړ شم.
ډیره مننه محمد هاشم صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووهه. د نن ورځې پر موضوع باندې تاسو کوم څه نظر یا پوښتنه لرئ؟
مننه چې موږ ته وخت راکې. سي صحیح او جان مننه چې دا څومره د پاره خبرونه جوړوي او موږ ډیر په مینه اورو. دا موږ څخه ډیر خوشاله یو. نو دا محترم مېلمنو خوند ته سلام وکړل او دونکو ته واجی محمدي صاحب سلامونه وایم. دا به سم نظر ته خورې د تعلیم د پاره لکه څنګه چې موږ په بار بار ویل دي تعلیم سید پر شدو پر نارینه باندې حق دی، یعنی فرض دی چې تعلیم وکړي. موږ په خود خوند په تعلیم هم ډیر خوشاله یو. موږ ویل دي خورجانې چې موږ ته دلته یعنی زموږ یو خوند خور کې ډاکټر سي زموږ یو خور انجینر سی او خور معلم سی چې
بله
موږ ته مقصد په افغانستان کې زموږ افغانانو ته ګټه ورسی زموږ ماشومانو ته. خو یو خبره زه بل درته کوم خورجانې، یو دا په بهر ملک کې بیا یو پښتنه د میلمنې خور سم درم په بهر ملک کې چې دا غونډې کیږي چې هغه زموږ د افغانستان استاد یې نه ورسره. دا به زما په فکر چې دی وای موږ پر نړیوال وز دغه شنکی کړوخیل خور ده. دغه هم یو څه مشکلات جوړ کړی دا ول سره سره ژغونه کوي پر نړیوال
ناری وي. بله چې تاسو جواب وای. بله که تاسو خپل خبره وکړئ د نور خلک کيات نه کوي ځکه چې هغه نسته چې جواب وای.
بله بله و خورجان دا مې د مثال په خاطر باندې ول کنه زه د خبرونه سره ولاد يم. نو ما وایل چې د افغانستان د حکومت استاد په غونډه کې نه وي دا به زما په فکر زما په نظر اس ګټه د افغانستان په باب کې نه ورسوي ځکه چې دلته یو اساس یو سرهږي اوس ګوره په اصلاح باندې د ملګرو ملتو پر چوکي باندې په خوانوي اساس نه سي. نو هغه خو هیڅ ګټه نه رسي افغانستان ته. او بل د خبره ده چې نړیوال چې دی د افغانستان په بشري حقوق باندې ناری وي منګر بشري حقوق یې نه دی مراد کړی. خورجانې تراسه دلته د یو ماشوم څه پښتنه وکړه په مثال توګه دغه د فلسطین جګړه چې اوس روانه ده دا بشري حقوق به ځوان ورک سي په دې خاطر چې ماشومان وشه دي وژل کیږي.
هاشم صاحب هلته خو نور فلسطینیان خو ټوله دنیا لري چې د هغوی ږغ پورته کړي. موږ باید خپل غم وخورو. دلته د افغانانو خبره روانه ده.
وزن وام خور دا مې داسې مثال په توګه وویل چې بشري حقوق په هر ځای کې باید چې مراد سي. هغه په افغانستان کې نو موږ د خوندو د تعلیم طرفدار یو. خو د دغې خور ته زه دغه زما پوښتنه به راجواب کړي چې خورجانې په تېره دوره کې چې دغه تعلیم نو درس وویل سو د خوندو ووایه موږ هم وایي دیم ناری وایي چې موږ بې برخې پاتې یو. دغه څه سو شیرې ولاړلې ولې بلې وا ته ولاړلې نو زموږ افغانستان دې څه ګټه وکړله؟ نو دا خو موږ ته هېڅ ګټه نه کوي. نو چې دوی دلته تعلیم وکړي او خارج ته ولاړې شي نو زموږ په افغانستان کې کار وکړي. نو دغه یوه پوښتنه چې دا راجواب کړي بس نور وخت نه ضایع کوم.
ډېره ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهئ. ستاسو پوښتنه به د میلمنو څخه وکړم. اوس هم ګورم چې که نور اورېدونکي راسره وي. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
ملالی بشیر خور سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. لادیم چې شبا صاحب الحد تل هلمند ولایت خورجانی.
اتل صاحب مننه، وعلیکم سلام چې تاسو زنګ راوهلی دی. د نن ورځې پر موضوع باندې تاسو څه ویل غواړئ؟ کوم پوښتنه لري یا تبصره؟
مننه خورجانی، الله دې قدر وکړ. یو سلام محمد اشرف خاکو ته وایم. ډېر ښایسته نظر وړاندې کړې خورجانی. زه بم څه باندې اضافه کړم هغه په ملګرو ملتونو کې خور کوي چې کومې مثال د خدای غونډې جوړېږي یا مثال داسې قضاوتونه کوي خپل پر سر باندې. ملالی بشیر خور، موږ د تعلیم مخالف نه یو خورجان. یعنې ته شاید د استاذ رسنۍ د طریقې مې خپل پر حکومت مثال د خبرې غږ کړې چې مثال د تعلیم دروازې د خوندې پر مخ خلاصې کړي، که د پوهنتونوي مثال، که د ښوونځي، دا زموږ د ټولنې ضرورت دی. خو متاسفانه باید ووایم ملالی بشیر خور، دغه کومې خبرې چې دغه نړیواله ټولنه کوي خورجانې، دا خوند خوا د زموږ د حکومت سبب دی خورجان. یعنې دومره مشکلات هم ولاکه د خوند زه دلته د خپل ولایت خبره درته کوم. ملالی بشیر خور، د بل ولایت حال زه نه لرم، نه د بل ولایت قضاوت کوم. زموږ په ولایت کښې چې دي ملالی بشیر خور، قسم درته اخم چې د تېر په تېر مثال لکه په تېر حکومت کښې چې خوندې مثال خپل کارو ته تللې، دغه مرکز مسکرګاه ښار چې هغه چې خپل دغه ته ځي کارو ته ځي، او بل دی چې د امن فضا د خورجانې چې ولاکه مجاهدین د چا پر چا امنیت نیولی چې یو څوک مثال یو خور ته په بد نظر ګوري، په سپک دغه ګوري، یو مثال د خبرې پاکدوي، هغه سړی ګیري سزا ورکوي. دغه نړیواله ټولنه خورجانې چې د خوندو په باره کښې خبرې کوي، دا به زموږ د خوندو مثال د دغه لازمت خرابوي، مثال د خپل حکومت راوپارېږي، مثال مظاهرې وکړي پر ضد باندې. نو زما په فکر په نظر باندې ملالی بشیر خور، پر ځای د دې چې دا خوندې د حکومت چې مثال د دغه لازړه تېرې کړي راولاړ دي، چې دا زموږ خوندو چې مثال د خبرې او د کار زمینه برابره کړي، که د خیاطۍ په برخه کښې مثال د خبرې، که د هغه چې د چرګانو د فرمو په دغه کښې د ډېرو دولتونو سره موږ ونو. ملالی بشیر خور، چې دا نړیواله ټولنه مرسته کوي د دا ښځو دا مېرمنو سره، نو زموږ په افغانستان کښې خورجانې موږ کونډې لرو، مثال د خبرې دی، سرپرسته مېرمنې لرو، پر ځای د دې چې دا خوندې مثال لا به زموږ حکومت ته وپاروي، باید د کار زمینه ورته برابره کړي. ملالی بشیر خور، زما دغه یو نظر و.
ډېره مننه اتل صاحب، ستاسو د خبرو ځینې نکات ما د ځان سره واخیستل. تبصرې به بیا میلمنې هم پر وکړي ستاسو پر خبرو باندې، به رڼا نور هم واچوي. مننه. اوس هم یو بل اورېدونکی راسره دی. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. زه پوخیر یم، د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. ستاسو میلمنو او تاسو او ټولو اورېدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم سلام توخی صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. که تاسو د نن ورځې د موضوع په اړه باندې کومه تبصره لري یا پوښتنه، مهرباني.
مننه. سلامونه محمد اشرف خاکو اتل صاحب ته وړاندې کوم، او ډېر ښه نظرونه یې ورکړو. عین زما هم دغه نظر ده، نو له دوی څخه مننه. نو رښتیا هم دا کنفرنسونه چې جوړېږي، لکه کوم چې محمد اشرف خاکو وویل، دا چې د افغانستان استازی مې په کښې معنا نه ورکوي، نو ځکه چې دوی په ملګرو ملتو کښې پس په نامه باندې نو یو کښې نیولی ده، نو دا هېڅ معنا نه ورکوي. تر دې چې دغه خالي ولاړه وای هم به ښه وو. نو دا چې طالبانو سره مشوره ونه شي او د ښځو یو دسته هیئت دې را شي، یا دې د طالبانو سره خبرې وکړي، مذاکره دې ورسره وکړي، په خارج کښې ښه دي شته، په داخل کښې شته، د دې پر ځای خبرې کوي. یو وایي توره شپه راغله، یو وایي تروریستان دي، بل وایي دا په اسلام نه پوهېږي، نو دا نتیجه نه ورکوي. نور هم اوضاع سره کړکېچنه کوي، خرابوي یې. نو ښه خبره دا ده چې دوی خبرې وکړي، او د افغانستان واقعي نماینده ګان چې دي هغه طالبان دي، سیمه د دوی تر تسلط لاندې ده.
بلې، دا ستاسو نظر دی. مننه ډېره توخی صاحب، دا ستاسو خپل شخصي نظر دی، ځکه چې د افغانانو څخه نه پوښتنه سوې ده په دې برخه کې، او افغانانو انتخابات نه دي کړي، او د طالبانو مشر په انتخاباتو باندې نه دی راغلی چې د افغانستان ولسمشر وي یا مشروع حکومت وي. پر دې اړه باندې به نورې خبرې هم کوو. د میلمنو سره یو بل اورېدونکی هم راسره دی. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم د شیخ مصطفی سلام او ټول اوریدونکو ته پدیل چروغ جوړ وي.
وعلیکم سلام ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلې دي. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای مو زنګ والی دي.
مننه کوم ټول اوریدونکو سلامونه د ماجی صاحب څخه ته محمد اشرف کاکو ته او عبد الحد اصل صاحب ته او درجه کارمانی هم د هلمند ولایت نه.
ارمانی صاحب مننه. تاسو د نن ورځې د موضوع په اړه باندې څه ویل غواړي؟ ستاسو په نظر باندې د حقونو په برخه کې د حکومتونو څه وظیفه ده چې باید اجرایه کړي؟
مننه کوم. دا چې دا څلوېښت کاله افغانستان کې جګړه وه، اوس دا ځینې خلک تر اوسه هغه فکرونه په سر کې وي. دا بعضې خلک بهر کې دي، دا اوس هم نه غواړي چې دغه د افغانستان اسلامي امارات چې دی دغه پر ځای باندې حکم وسي، یا دوی داسې د مشرتوب ولري یا دلته پاتې شي. ځینې ډېر خلک دا ما لیدلي چې بهر کې دي، هغه پر ضد خبرې کوي، ټوله داسې طالبانو سره شاټ وي. نو ټولو نو غوښتنه دغه د اشتراباد په دا څلوېښت یا پنځه څلوېښت کاله که دغه په دا جګړې وو په دغه خبرو باندې افغانستان جوړېدلی خو نو نه سو جوړ. خدا به لا دغه اوس دا درې کاله کېږي چې کراري راغلې ده، دغه چې دلته انشاءالله پر کرار وي په ژوند پوهېږو. دغه جګړو جګړو دغه هېڅ ګټه ونه کړه. زه دغه غوښتنه کوم ټوله چې بهر دي که ښځې خوندي دي که نارینه دي، دغه غونډې چې کېږي چې ټوله سره راشي، ټوله دغه که ډاکټران دي زورمشتان دي دغه چې هر څه دي داسې تللي را دي چې دلته افغانستان کې د کار وکړي، نه داسې پر ضد باندې خبرې کوي. طالبان حکومت داسې دی، افغانستان یې داسې کړی داسې کړی، افغانستان کې هر څه برابر دي. ډاکټران دا شل
کال بله مننه ډیره سلامت اوسې. ستاسو نظر مې واخیستې کې داسې چې په افغانستان کې هر څه ستاسو په نظر باندې برابر وي، نور افغانان بیا فکر کوي چې هغه څه نه دي روان چې باید روان وای، او د دوی حقونه نه دي پر ځای، په ځانګړې توګه باندې د ښځو انجونو چې طالبان ور باندې د ښوونځي دروازې وتړلې، تر شپږم ټولګي پورته نجونې پوهنتون ته نسي تلای، درس نسي ویلای، ښځې پر کور باندې پاته دي چې د دې په خاطر د افغانستان اقتصاد ته ضربه رسېدلې ده، نه یوازې د کورنیو اقتصاد ته. چې په دې سره باندې موږ چې د کوم افغانانو سره خبرې کوو، د خپل راپورونو د پاره دوی ډیر شکایت لري او د خپل اقتصاد او د حقونو غوښتنه کوي. بل پښتنه به او به ګورو چې کومبل څوک را سره جلالوف صاحب ستاسو څخه به واورو چې کومبل څوک میلمانه اغه یوسفزی. زه به ستاسو څخه د محمد اشرف صاحب، د اتل صاحب او د نور اوریدونکو د پښتنو په اړه باندې یا د دوی د تبصرو په اړه باندې پښتنې وکم. تاسو واورېدل چې یوه اوریدونکي وویل چې افغان ښځې ولې ولاړې د افغانستان څخه. دغه تر لمر سپینه خبره نه ده چې هغه ښځې چې د افغانستان څخه وتلې دي، هغوی د خپل امنیت په خاطر باندې ووتلې، کنی څوک په خپله خوښه باندې خپل هیواد پرېږدي؟ تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ؟
ملالای جان د دې سوال ما واورېده، دوی ډېر ښه سوال ته اشاره وکړه چې دوی وایي د افغانستان نه راوته. کله چې نظام امارت اسلامي راغی او زیاتر کسان د افغانستان نه راووته، ځکه چې دوی داسې فکر تصور کوله چې هغه اولنی حکومت د طالبان دوره دی. دغه وخت د دوی هغه وخت او تر نن د امارات ډېر متفاوت شي تفاوت پیدا کړی ده، چې هغه اوله دوره کې ډېر خلک په ستونزو مشکلاتونو کې ډېر زیات بوخت وو، او ډېر کسان چې د افغانستان ترک دوی همغسې فکر کوله چې لکه هغه وخت ښځه نور سرک کې چلاق وهله مثلا، نور ستونزې ورته بدون د یو خپل د محرم سره چې په لاره تله او دوی دروله چې دغه دا د څه کېږي او تذکرې وښایي او مثلا دغه مشکلات، او په څنګ کې مکتب هغه وخت هم بند و او دغه دوره کم بند دی. خو بیا هم لکه هغه اول دوره نه اوس ډېر متفاوت دی، ډېره فاصلي فرق ډېر زیات راغلی. نو مونږ داسې نه وایي چې دغه یعنی امارات اسلامي په دغه دوره کې دوی د مثبت پوینټونه لري، بلکې لري. نو اصلي خبره د اول زه د سفر کوم چې یوازې امارات اسلامي زه نه یادوم. په دغه درې څلوېښت کاله په جنګ کې زه یو خبر تاسو اشاره وکړم چې اول نه تر ننه پورې په هر تغییر حکومت کې دغه ښځه د افغانستان حکومت دار شوي دي، او ښځه همیشه متضرره ده. یوازې په دغه امارات اسلامي زه نه یادوم چې امارات اسلامي نن سبا په جنکیانو باندې په ښځو باندې کار بند کړی ده او مکتب تړلی ده. هغه تیره وخت مجاهدین هم راغی لکه د حوال دوره دی عامه شاه مسعود په وخت کې د پنځشیدان چې په قدرت راورسیده، بیا همداسې بل دوره چې حواله بیا طالبان حکومت و، همي هر دوره کې خزر باندې مکتبونه جنکیان باندې مکتبونه باندې او خزر باندې کار بند شوی ده. یعنی یا دا اول زینه ده، دا خزر دا خبر دیره زیاد تجربه که ده. نو اصلی خبر ده ده چه امارات اسلامی به شریعت اسلامی لا ندوی مختزی شریعت که ده سر ویل شوی نده چه یوازه ناینه باید تعلیمو که او خزر لپاره بند ده، دا خبر نداره غلی. او دی چه اغا شریعت دلار نچه مختزی اغا چیشی چه پا شریعت ده اغا شن دوی امغا قانون بی مختزی چی مونگه که مشکل سنز نلرو، او خزه هم مشکل سنز نلری، او دغا ما خزه پا دغا اغا باندم راضی و چه مثلا نصاب لکتغیر راشیم خو مکتب شروع شی. فرض مثال مونگه دغا برقه ایجاب اسلامی چه مکمل بنده هم رهایت که او خب مدام چه مکتب مکتبونه و تعلیم شروع شی. نو ما عدف چی شراغه فاقو کسان چی در افغانستان بود مونگا ایما در ارور پا زواب در خبر زکامه چی فایده آقا خب مونگا نیوایی میشو چی توالی زی آقا در هر چا خپل کار در چی وطن ترکیه اوزی آقا لار سوک نیوایی میشی ایما جواب در خبره و چی ما در سوایده چی آقا کسان چی در افغانستان و تلی دی آقا افغانان چی وقت ناز دی ناز دی همیشه در امروی امر خزنه دعوت کیگی چه اگوی بیا رازی پا در افغانستان پا مورد باند خبر کیگی زواهیم چه ادقل چه در ناس پا در قطر چه کیگی اگا افغانان خزن چه نن پا کابل که پا افغانستان که چه نن اوسیگی در روی نباید دعوت چی چه از اخپل مشکل سوزی اگوی اخپل میز که در بیان که اگر سیر که در اخپل خبر دی بیان که در او بلا خبره چه اخپل افغانان باید عمل تشتراتی چیزه که افغان افغان سره کوایی چه اخپل سنزه حل که مونگو کوایی چه اخپل طالبان سره کینو او مذاکراتو که او مشکل سنزه مونگو اخپل باید حل که بله. نور کسان در ضرورت نه خواه اوی که در افغانستان نواتل دی اوی بیا خام ام خارجیان اوی تا قدر ازد برکهی او بیا هم اوی نستفاده کهی او اگر کسان خیلی چه دن پا افغانستان که پاد دیدی او نه ده از دوی تجازه ورکه ایجا تاسه بدون ده مارم را نشه از مجلس کم دوی تجازه نوکه ولی چه تا بیاد دقیق دوی درخصه چه حق نوی او تا باید حق ورکه و نشه دو اقوی ولی چه تا بیاد ازی پا دقیق مجلس که اقوی بیاد کنی.
بله دیر مننه آقالی یوسف زی تاس شو تکو تا اشاره وکره. آقالی فیزان استاس تخه هم مننه کام چه تاسی زموش پا دیخ پروانه که لمش سره گردون کوی. یو آوریدون که مش تزنگ و واحد در مخده ویل چه افغان فعال شدی ولی لافغانستان ولاده. استاس پا نظر کله چه اوچوک ده تعلیم پا اهمیت بانی پوسی او پا خپل حقونو بانی پوسی او پا داغ پوسی چه تعلیم او ده جوند یو تاکلی میار د انسان یو اساسی حق دی هغوی بیا آیا تاسو فکر کوئ چې په دغسې وضعیت کې پاته کیږي چې اولادونه یې درس ونه ویلی سي لوڼې یې په کوچني عمر کې واده سي او دوی د اقتصادي پلوه و هر چا ته محتاجه وي؟
سلامونه نیک هیلې ملالې خورې تاسو ته او ستاسو اورېدونکو ته او قدرمنې میلمنې خویندو ته. البته د تعلیم اهمیت خو په افغانستان یو اسلامي هیواد دی، هغه خویندې چې د افغانستان هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته او لوړو بسونو کې کار او دغه کول هغوی لکه کار کول او په لوړو ځایونو کې مونږ لیدل هغوی که د افغانستان نه وتلي دي هغو ته یو زمینه سازي شوې ده. او علم چې دی په نارینه او ښځو باندې یو شانتې فرض دی، دا الله پاک په خپل قرآن کې ویلي دی چې نارینه او ښځې باندې یو شانتې فرض دی. او د حجاب مراد چې دی په جمهوریت کې هم حجاب مراد او په امارت کې هم مراد وویل چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، دلته بې حجاب هی څوک نه دی، ټول پښتني ټولنې کې زیات دغه حساسیتونه شته دي. خویندې میندې لورګانې په امن کې اوسي او د ستر او حجاب سره اوسي. هغه څوک چې د افغانستان نه وتلي دي هغوی ته زمینه سازي شوې ده، هغوی د دې وطن نه تللي دي چې اوس خپلو بچیانو ته هم د تعلیم زمینه مساعده ده او هغوی ته هم یو ښه سهولتونه برابر دي، لکه څنګه چې میلمنی خور وویلې چې خارجیان هم ورته بیروني هیوادوال هم ورته په درنه سترګه ګوري، هغو ته د په ټولو مسایلو کې زمینه سازي ده. په افغانستان کې د هر کور او افغانستان په هر ګوټ کې چې زموږ د میندې دي که خویندې دي هغوی قربانیان دي. په دواړو جنګونو حالاتو کې په دغه څلوېښت کاله جنګونو کې زموږ د میندې خویندې لورګانې قربانیان دي. یوازې به نه ویل چې هغه تحصیل یافته ښځې قربانیان دي، ولې چې همدې افغان میرمنه کونډه شوې ده، همدا افغان میرمنه بې زویه شوې ده، همدا افغان میرمنه بې خاوند شوې ده، بې پلار شوې ده، یتیمه پاتې شوې ده. نو افغانستان په ټولو مسایلو کې ښځینه زیات قربانیان دي. ښځینه او رواني حالات هم که چېرته موږ په فیصدي والو دې په لوړ فیصدي باندې ښځې هم د صحت او هم د رواني حالاتو نه ستونزمن او مشکلاتو سره مخ دي. نو فعلا که چېرته موږ په افغانستان کې یو ښه نماینده موږ دیز نه د امارت اسلامي سره که چېرته همغږي ولرو او موږ ته امارت اسلامي افغانستان کې چې هغه خویندې تحصیل یافته پاتې دي دیو ته دغه خلاص کې ورته ښه راغلاس وایو. د دیو ستونزې او مشکلات که چېرې د دیو واوري نو دا به ډېر بهتري. افغانستان ټول خلک خو د افغانستان نه نه دي وتلې، ټول تحصیل یافته میندې خو نه دي وتلې، ټول هغه دردېدلې مور خو نه ده وتلې. ډېر په لوړو لوړو بستونو کې په لوړو لوړو ځایونو کې کارونه کول، اوس هم په کورونو کې دي، همدې افغانستان کې اوسېږي، په ډېر سختو ستونزو سره مشکلاتو سره مخ دي. خو بیا هم امارت اسلامي د تېر امارت اسلامي طالبانو په څېر نه دي، اوس دي ډېر نرمښت ښودلی دی. یو اندازه دي افغانانو ته اولس ته هماغه غېږه پرانیستې ده.
آغلی فیضان څنګه نرمښت ورته ښودلی دی؟ لکه څنګه نرمښت ورته ښودلی؟
لکه دغه نرمښت دی چې فعلا اوس موږ په اوله کې چې کله جمهوریت سقوط وخوړ او امارت اسلامي راغی ډېر په تزلزل کې و. د افغان خلک میرمنې دي که نظامیان دي که ټول خوښ، اوس یو اندازه موږ چې کله فکر کوو نسبت هغه حالاتو نه راوتلي دي، او هغه څوک چې په روابطو او په دغه باندې دغه و هغوی د افغانستان نه ووته، ځان ته زمینه سازي وکړله. هغه څوک چې چاته روابط نه لرله او دلته په افغانستان کې دوی همداسې پاتې شول که نه،
خاطر
موږ چې باید هغه میانه روه خلک دلته پاتې دي، دوی لپاره باید امارت اسلامي دی هر دغه دی خپل دغه دی ورته خلاص کړي او دوی ته ښه زمینه سازي او کار
وکړي.
تعلیم د ښځو نارینه باندې یو شانتي فرض دی، باید ورته یو ښه زمینه سازي برابره کړي.
مننه ډیر ستاسو څخه زبرت تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسو زموږ غل آزادی رادیو اورید، آزادی رادیو اونیز خبرونه نور بس روانه ده. زموږ د خبرونه دریمه ملمنه اغلی جلی ولی هم لمر سره وصل شوی ده. اغلی ولی ډیر مننه چې تاسو هم وخت وېستی او په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. تاسو د اغلی فیضان خبري واوریدلې، دوی ویل چې د طالبانو دریز د پخوا پرتله وس لږ نرم سوی دی د شوزو پر وړاندې، تاسو ته دې خبر سره موافق یاست؟ آیا فکر کوئ چې رښتیا هم د طالبانو دریز آرام سوی دی، نرمښت پکښې راغلی دی؟ یعنی په کومه برخه کې؟ آیا مکتبونه خلاص سوي دي؟ آیا د ملګرو ملتونو هغه ښځې چې پر کور باندې کښېنول سوي هغوی ته بیرته د کار زمینه برابره سوې ده؟ آیا هغه نجونې چې د پوهنتون څخه راګرځول سوي دي، آیا پوهنتونونه بیرته خلاص ول؟ او هغه ښځې چې په دې خاطر باندې و زندانونو ته ولوېدلې چې لاریون یې کاوه، آیا هغوی اوس کولی سي چې لاریون وکړي؟
اول خو تاسو ته او حاضرینو ته او زموږ ټولو اوریدونکو ته صمیمانه سلامونه وړاندې کوم. دا ډېر ښه سوال و. زه هم د اغلی دغه سوال دغه ته متوجه شولم، تبصرې ته چې دې وویل چې طالبان یو څه نرمښت ښیي اوس په خپل دریځ کې. دا دغه خبرې په جواب کې زه باید ووایم چې فکر کوم چې دغه درې کاله چې دوی پر قدرت دي تقریبا سبا په سبا درې کاله پوره کېږي، دوی صرف دغه نه دغه زده کړي مهارت زده کړي چې د خپلو کړنو ته، د خپلو صحرایي محکمو ته، د خپلو اعمالو ته آمادګي وشي یا دغه وسي تیاری وکړي چې هغه پټ کولی شي د خلکو څخه. دغه فرضاً رسنۍ بندې کړي دي، چوک ته دوی په مقابل کې دغه نسی کولای راپور نسی ورکولای. هغه خلک چې دغه دي چې ویاندان دي چې په رسنیو کې دوی خبرې کوي ټول مسایلو ته، یعنی هیڅ وخت ښځو یا د نجونو مکتب یا د تحصیل حقوقو ته هیڅ وخت دغه نه کوي، ډیر وخت نور کی. پر دوهم سوال باندې دستی خطه کی چې دا مسأله مهمه نه ده، مهمه مسأله دا ده چې موږ د کوشتپې کانال جوړ کړی دی. نو دوی دغه چمونو دغه چلون نسته کړی دی چې د میډیا سره سره کم چمو کی. زما په نظر د دوی په دریس کې هیڅ تغیر نه دی راغلی. صحرایي محکمه په خوانی نظامیان شزی موتریزین متقاعدین د خپل حقوقو څخه دغه سوي دي، دغه متقاعدین هیڅ رغ نه لري په هیڅ ځای کې، هیڅوک د دوی و اعتراض په کوشش نه سور کولای، صرف په دې خاطر چې یو ظلم، یو جبر او یو مخفي زندان روان دي په هغه ملک. نو کداغه دغه د دوی د دریز نرمشتي دا فکر کوم چې منطقي خبره نه ده.
غلی ولی، آیا فکر کوئ چې خلک په اول سر کې ډیر په دا خاطر باندې وحشت زده او دهشت زده و چې دوی فکر کوي چې طالبان به راسي او خلک به بیا هم هغه سي لکه تیر ځل چې دوی څنګه پر خلکو باندې ظلمونه کول او ښځې به په لارو کوڅو کې وهلې او ډبولې په دې خاطر چې د دوی به یا به جراپې نه وي په پښو یا به د دوی پر حجاب باندې ورته یو ډول پلمه جوړ کړه، نارینه به یې نیولې و چې تاسې باید ژر منځ وکړئ، زما د مخه یې باید وکړئ، که مو لس وارې کړی یم زه باید ووینم چې یولسم وارې باید منځ وکړئ، او د مثال په توګه یا دغه چې د دوی ژرې به یې کچلې. ښایي خلک په دې خاطر باندې دې ته نرمښت فکر کوي چې دوی هغسې چلونه په اول سر کې شروع نه کړل، او آیا فکر کوي چې د محدودیت حلقه اوس هم قرار قرار پر خلکو باندې تنګېدو په حال کې ده، خو خلک نه پوهیږي چې وضعیت څه ډول دی ځکه چې وضعیت ډیر ورو روان دی.
ملالی جان فکر نه کوم چې دا خبره دې هم دغه دا چې خلک غوښتل او وحشت وغیلی و یا دهشت وغیلی و، البته چې د دوی د تیر دورې څخه دغه په یاد او خاطرې په یاد په دې چې دا دوره ډیر لنډه او چې دوی بیا راغله، او دا په دې خاطر نه چې دوی فرض نیو څوک د لمانځه پر سر یا د جرابو نه په پښو کولو پر سر باندې وهلو ټکول، د دوی دغه اوس تغیر کړی دی، روایتونو د دوی پالیسیانو تغیر کړی دی. هغه وخت فرضاً دوی په دغه مصروفه دي چې فرضاً دغه ملي منابع سره کم خرڅ کی، فرضاً دغه د سکرو د ډبرو معدنونو سره کم په پټه خرڅ کی او په دغه ته پاکستان ته د چور او چپاول زمينه دغه کې مساعده کی او د ځان د بډایولو د پاره داسې څخه استفاده وکي. نو په لهازه اوس به شاید د یو پوړنی یا د یو ماسک اغوستلو نو خو هر جبر چې وو په تیر دوره کې به ماسک نو فرمانی نو دایر کړی چې ماسک واغوستل شي، اوس هغه دایر شوی دی. نو دا خلک چې ول وحشت وغینی او هغه په دا خاطر چې دوی په پیدا نه چې د دوی بنسټیز حکومت د دوی اولیه حکومت د ژوند په خطر کې دي، په دغه خاطر دا چې اوس دوی فرضاً یو نیم کار دغه تیر دورې څخه بل رقم کوي نو دا به یو تصادف وي، کنه د دوی نیت تر هغه نه دي سم شوی، کارونه یې تر هغه نه دي سم شوی، پالیسیان یې تر هغه نه دي سم شوی. دوی فرضاً یو تروریستي ګروپ دی چې تر اوسه پورې صرف د دوی ټول اساسات او بنسټ د تروریزم او د چریکیزم پر اساس باندې جوړ شوی دی، او د یو دولت د دوی یو بیگونه ملت د دوی په لاس کې لیدل دي او دوی رغمل کړی دي په مجموع کې. نو زما په نظر هیڅ تغیر نه راځي، که تغیر راغلی دي هغه در هغه پخوا ډیر وحشي تغیر دی، پخوا ډیر غیر انساني تغیر دی، او په اوږد مهال کې به موږ تاسو ټول ملت ډیر ځینې متضرر رسو.
مننه ډیره اغلی اولی، تاسو ته به بیرته راسم. اوس هم یو اوریدونکی هم له موږ سره دی، هغه به اول راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام. بلې، اوس تاسو ږغ موږ ته راځي. قاري صاحب پښتون زموږ دایمي اوریدونکی، مننه چې تاسو زنګ راوالی دی. قاري صاحب، زموږ یو اوریدونکي مخکې وویل په دې خپرونه کې چې نړیوال باید ښځو ته د کار موقع برابر کړي، ستاسو څخه به دا پوښتنه وکړم چې د ملګرو ملتونو د دفترونو څخه ښځې طالبانو بندې کړي، نو بیا بیرته ملګري ملتونه څنګه ښځو ته د کار موقع برابر کړي؟
خوري زه بل نظر ورکوم، پښتنه مشتن د چا سره نه لرم.
ولې نه مهرباني
خو پر دغه باندې موږ تاکید وکړو، دا موږ اوریدونکي هم اوس په دغه هدف او په دغه مقصد رسیدلی دي چې ښځه د تعلیم او تعلم ښځه د کار حق لري. ما نظر دا دی، دا موږ اوریدونکي او په شمول زما موږ ځان پزه بو ته شم ځان پزه بو خوري کې د میلمنو چې پښتنه کوي یا پزن میلمنی چې تفسیر پر کوي وخت چې دلته په افغانستان کې ودی ته زمينه مساعده نشي د میلمنو خبري دا بر هیڅ خبري دي موږ اوریدونکو چې دې چې نظر ور کوي تاسو ګوري دا پروګرامونه تقسیم دي ملالي دا پروګرامونه تقسیم دي په پښتو کې یو رقم پروګرام چلیږي په دری کې بیا بل رقم پروګرام چلیږي تاسو ګوري که پر دری پروګرام شروع شي هغه اکثره بیا پر هغه بل طرف نظر ور کوي دا موږ پښتانه وروڼه چې اوسو یو دا صحیح قراردادیان دا بیا پر بل طرف نظر ورکوو زما په نظر ملالۍ خوري دا زموږ نظرونه صحیح دی موږ بیا ورکړو موږ به خپل خولې وچکو خپل ژبې ولیکن تر څو چې سلا قدرتونه سره کښېننی لکه طالب او ملګري ملتونه نه د ښځې غږ اورېدل کېږي نه د نر غږ اورېدل کېږي تر څو چې په طالبانو کې هم هغه کسان کښېننی چې صلاحیت لري او دواړه طرفه صادقانه خبرې سره ونه کړي دا مسله د افغانستان نه په دوحه کې حلېږي نه په ملل متحد کې حلېږي نلته نه دلته څوک ښځې ته د کار زمینه مساعدولی شي اوس اوله خبره زه دا کوم
بلې
که چیرې طالب و جهان ته ضرورت نه لري یعنی د امارت زموږ خپل امارت که چیرې و جهان ته ضرورت نه لري بیا نو چې په افغانستان کې زلزله لاره راغله یا سیل راغی د ملت لپاره دې خپله زمینه مساعده شي کومک دې نه ځینې غواړي د جهان څخه او که چیرې جهان موږ ته ضرورت لري یا موږ و جهان ته ضرورت لرو او د افغانستان د جهان یو کلی دی نو بیا د امارت اسلامي وروڼه که په دوحه کې غونډه جوړېږي که په ملل متحد کې غونډه جوړېږي دوی باید خپله ولاړ شي دوی باید خپله ولاړ شي خپل د چوکۍ دپاره مبارزه وکړي خیر دی که د غني د حکومت استازی هلته ناست دی هغه خوار سړی په پوهېږي چې غني نن څه قدرت لري نو چې غني خپله قدرت لري استازی بیا څه قدرت لري زما نظر دا دی طالب باید خپله مبارزه په کار واچوي ولاړ شي دوحې ته هم ولاړ شي ملل متحد ته هم ولاړ شي که څوک معناداره مني که بیا معنا مني او طالب ته یوه خبره په کار ده باید دغه خلک چې د ده څه ناراضه دي بین الافغاني د افغانستان یو ټغر اوار کې د افغانستان پر خاوره امنیت یې دی ونیسي کرد سر راټول کړي او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي چې د ګردو د ټولو قشرونو حق پک شي.
بله ډېره مننه قاري صاحب ستاسو نظر مو هم واخیستې اوس هم ګورم یو بل اورېدونکی هم راسره دی هغوی به هم راواخلو مهرباني وکړي آزادي راډیو ده.
السلام علیکم محمد رسول حق بیان یم د هلمند ولایت څخه درسره په تماس کې یم تاسو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
حق بیان صاحب مننه چې تاسو زنګ راوالې دی. وعلیکم السلام. د نن ورځې د موضوع په اړه کومه تفسیره یا پوښتنه لري مهرباني؟
د موضوع په اړه به ولن نظر ورکم دا چې دلته نشو بعدم دی شای چې زموږ په خبرو کې به څه ستونزه هم یې د موضوع په اړه مې دا نظر دی چې دا خو ثابته ده چې تعلیم ته ضرورت شته په لومړي قدم کې دیني تعلیم ته ضرورت شته چې هغه هم د نارینه دپاره هم د زنانه دپاره او په دوهم قدم کې عصري تعلیم ته چې د اسلام په چوکاټ کې برابر یې د افغانستان د خلکو د کلتور سره برابر چوکاټ کې هغه تعلیم تم یا عصري تعلیم ته ضرورت شته چې هم یې نرانو کې زنانه
وکړي ډېره مننه حق بیان
صاحب. او بل چې دا چې نړیواله ټولنه کوشش کوي چې په افغانستان کې تعلیم ته ازادي ورکړل شي زمینه ورته برابره شي دا دوی پر امارت اسلامي باندې فشار او فکر کوم چې دا به کومه نتیجه ور نه کړي ځکه چې دلته په افغانستان کې حکومت ته
ډېره مننه حق بیان صاحب سلامت اوسئ. ستاسې تبصره مو هم واخیسته. اورېدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بستې مو واورېدله. موږ د ټولو میلمنو څخه مننه چې زموږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اغلی زاهد فیضان، اغلی جلی ولی او اغلی ممتاز یوسفزی. اورېدونکو ستاسو څخه هم مننه چې موږ ته مو زنګونه ووهل او خپلې تبصرې مو راسره شریکې کړې. تر بیا مو پر خدای سپارم.
موسیقی.